آزاده با سپورک
در امواج آزادی.
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د سرپرست حکومت سیاسي اقتصادي اړیکې په کوم لور روان دي؟ د بلوچستان ایالت د چارواکو په وینا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې تر دې وروسته به هره ورځ 10,000 افغان کډوال له کرښې د افغانستان خوا ته اړوي. ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر څه ورو شوی دی، نو اوس پاکستان غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. تر اوسه د تیرو شاوخوا څلورو اونیو په ترڅ کې نږدې 4,000,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي، ځینې د پولیسو له ویرې، ځینې یې په زوره له پاکستانه شړل شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو ډلو په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې له کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې وی څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي. پاکستان دا ډول تورونه ردوي، خو ځینې چارواکي دا مني چې پولیسو په ځینو مواردو کې ممکن له کډوالو د رشوت اخیستو هڅه کړې وي یا یې پیسې اخیستې وي چې له هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. پاکستان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته افغان طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې ده. افغان طالبان دا اداره دوي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان دننه د امنیت مسؤلیت د دوی نه دی، د پاکستان مربوط دی او خپله د پاکستان خپل خام کوي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي چارو د مطالعاتو انسټیټیوټ شاوخوا دوی میاشتې مخکې په یوه راپور کې څرګنده کړه چې یوازې 6 کال د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 50% حملې زیات شوي دي. دا لړۍ نور هم پسې په وروستیو کې زیاته شوه چې د نومبر په پیل کې په میاوالي کې پر هوایي ډګر برید وشو او هلته د پاکستان پوځ وویل چې 3 الوتکې په دې برید کې ویجاړې شوي دي. خو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې 15 الوتکې ویجاړې شوي دي او نتایج شوي راپورونه د 1.5 الوتکو د ورانېدو خبر هم کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
رابشو دی باسته. کله چې په خبرونه کې میلمانه را سره ملګری کېدل هغه به تاسو ته معرفي کوو. عزیز الدین مارچ د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې را سره وصل شو دی. مارچ په خبرونه ته شرغلی کلمړی ستاسو نظر واخلم د طالبانو او پاکستان روابط په کوم خوا روان دي؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي هم کارانو ته قدمونه اوریدونکو ته زه کوم سلام علیکم سلامات باندې کوم. ګوره دا د طالبانو او د پاکستان تقریبا اړیکې خو سمې دي، څه موږ اورو مشکلات ګورو. مثلا هغوی د ټي ټي پي اتهام په طالبانو کوي. طالبان وایي چې تاسې کراس نو د شواهد موږ ته وړاندې کوي په هغه وخت کې به کردی ستاسو موږ اتهام وکوي. دا خبرې دي، اما په ټوله کې اړیکې په دې نه دي خرابې او اړیکې په دې نه خرابېږي چې پروژه او پالیسي او پروګرامونه تقریبا یو دي. دا اوه د طالب چارواکو اکثره کورونه په پاکستان کې دي. کوم یو څه ناروغي هم دا اوس پاکستان ته ځي، نه هندوستان ته یا نه کوم بل هیواد ته. په هغه وخت کې 6 کاله طالبانو جګړه کوله، کورونه په طالبانو پاکستان کې ولر، پاکستان نه قومندې کولې، اما همدغه پاکستان ناتو ټوله کې غربي نړۍ هیوادو ته سرکونه په اختیار کې ورکړي وو.
ګوره د ستاسو همدا خبره، البته لکه څرنګه چې څوک خبره کوي چې دا یوه پروژه ده یا نه ده، دا خو داسې شیان دي چې څهعلني شوي نه وي، نو څوک به څه پکې ووایي. او که چېرته د اوسېدو خبره وي، د مجاهدینو مشران چې کوم په پاکستان کې اوسېدل او کلونه کلونه یې تیر کړي وو، مثلا برهان الدین رباني د داود خان په وخت باندې پاکستان ته تللی و. عبدالرب رسول سیاف په زندان کې و چې کله له زندان خلاص شو پاکستان ته پناه یووړه. لیکن دوی چې کله بیا کابل ته راغلل او په د جمهوریت په وخت کې یا رباني استاد رباني طریقه مخکې په افغانستان کې واکمن شو، له پاکستان سره روابط خراب شول، تر دې حده خراب شول چې همدغه استاد رباني بیرته په داسې یو برید کې ووژل شو چې تر اوسه پورې وایي چې په دې کې د پاکستان لاس و. فکر نه کوي چې دغه روابط هم تر ابده نه وي، تر یو وخته وي او بیا خپلې ګټې دي؟
بالکل صحیح ده، سیاست کې ګټې دي، دښمني او دوستي نشته، دا یو اصل ده. اما چیرې که څوک یو پالیسي ولري بهرنۍ د نړۍ او د سیمې یا د ګاونډیانو په هکله، او هغه پالیسۍ غواړي چې پلي کړي، بعض تکتیکونو استفاده کوي، کله دوستي او کله دښمني کوي. د مجاهدینو په اسلام مجاهدینو، مجاهدین او ټول مفسدین غله وه، مجاهد هغه ملت و. دا رهبران تر اخره پورې وفادار و پاکستان ته، د پاکستان په خوښه کابل لوټې لوټې کې ورانې کړه، کسان یې وزل، اردو سیستم تاریخ بنیاد هر څه ګران کړل، دا امر پاکستان کړی و. په داخر کې چې کله طالبان د دوم ځل دپاره راغله په 2023 کال کې، ټول رهبران یې بیا لاړه پاکستان ته، له قریشي سره ناست وو همدغه ځای ته، هېڅ وخت ونه ښویدله. قریشي مورته وویل چې نور مو تاسو څه نه څه کوی، لاړ سه، لاړه ترکیې ته. اما ورته وویل زموږ جایدادونه د هغوی په امر باندې اوس طالبان د بیت المال په پیسو باندې ناست دي، هغوی جایدادونه ساتي چې په بیت المال باندې په غلا جوړ شوي دي، یعنې شریک دي جرم. دا یو مسله. بله مسله که موږ اتهام واردو دا پروژه او دا او دا ده، نو کله چې طالبان په 15 د اوګست 2023 کال راغله، فیض حمید په کابل کې څه کول تر راغلی و؟ دغه مسله د طالبان روښانه کړې، د ملت ته ودي وایي دا څه تر راغلی و.
خیر، د طالبانو کوم اساس نشته را سره چې لغوی سره دا خبره مطرح کو. بل میلمه مو محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد ل جرمنی د واتس اپ لر را سره ملګری شو. اتمر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د طالبان او پاکستان روابط په کوم لور روان دي؟
من نه شوهر صاحب تاسو او جناب وارث صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا چې منافع او ګټې مهمې دي. یعنی موږ ولیدل په دغه 40 کلونو کې پاکستانیانو همیشه د افغانستان په امور کې ډېر برلاس درلودل، څه پخوا د مجاهدینو وخت او دغه نه وروسته بیا طالبان او بیا جمهوري نظام کې هم دغه برلاسی د پاکستان او مخصوصا د پاکستان د استخباراتو موجود و. یعنی دینه انکار نشو کولای. بل خبره دا ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې د امریکا یو دوست هیواد پاتې شوی. یعنی د افغانستان د ناخوالو د پیل کېدو نه را په دې خوا تر دغه ننه پورې هم پاکستان امریکایانو سره په یو ستراتیژي کې دی، څه د شورویانو د یرغل په وخت کې، څه د هغه نه وروسته. همیشه افغانستان د پاکستان له خوا نه هم ګواښل شوی، هم ړنګ شوی، هم حکومتونه د پاکستان نه راغلي دي. نو پر ترتیب اوس خبره دا ده چې آیا دغه لوبه چې اوس روانه ده دا واقعي لوبه ده، که دا هم د دې تر شا کوم بل سناریو پروت دی؟ زما باور داسې نه دی چې ګویا طالبان د هغومره چې تمثیل کوي دوی د پاکستانیانو مخالف اوسي، ځکه چې موږ دا وینو اوس هم چې که واقعا پاکستان دې شي ته ملا تړلی چې 1.1 میلیون افغانان او هغسې په بېرحمانه توګه چې حتی تر جنسي تیری پورې دغه راپورونه اوس مطبوعات ته راغلي دي چې دې ته اړ کېږي چې افغانان وباسي، نو دلته د افغانستان او د طالبان د حکومت دریز چیرته دی؟ دوی سفیر لري، دوی کونسل لري، دوی ارتباط لري. د پاکستان نماینده فوق العاده په کابل کې عبدالوس ناست دی، چیرته ده د دوی دریز؟ دوی چې وایي موږ 40 هیوادونو ته او ناټو ته امریکا ته ماتې ورکړی، اوس د دغه خپل د قوم خپل د ولس د بې عزتي سیل کوي، او دا ویني چې افغانان څنګه بې عزته کېږي، څنګه
مننه. اتمر صاحب، دا خبرې ته به وړاندې بیا هم راشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې سرپرست محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دی. د دوی هم هرکلی کوم. مومند صاحب، د دغو دوو هیوادونو د روابطو په ارتباط په تجارتي برخه کې که ستاسو نظر واخلم، روابط په کوم لور درومي او ستونزې ډېرې دي که کمې؟
سلامونه تاسو ته او د میلمنو څوک ببخشي، میلمه محترم، میلمه محترم ته ټولو ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم. په تله دی چې لر دی وخت پورې د افغانستان ټول خلک جوړ روغتیاتمن وي او ښه ورځې تېره کړې وي. داسې معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان په مابین کې یو ډېر سابقه میخینه تجارت وجود لري، خپلمنځي تجارت وجود لري، ترانزیت وجود لري. ولې دا لکه موږ چې ورته ګورو، دغه رقم ناخوالې تقریبا د شپېتو کالو راپه دی چې پاکستان جوړ شوی دی، خصوصا څلوېښت کاله واخته چې په افغانستان کې د وپن زوس کال څخه بیا دغه ناخوالې همیشه سیاستونه خراب شوي دي، پر تجارت یې مستقیم تاثیر کړی. د افغانستان او د پاکستان خلکو همیشه کوشش کړی چې دغه ناخوالو ته په خپل تجارت سره د پای ټکی کړی او د خپل تجارت د روسه پرې چې زسته سره کوم نه دي سره. اوس موږ ډېر تجارت کې نه لري، سش کال هم تقریبا موږ په میلیونو ډالر صادرات پاکستان ته ټول د پاکستان د خاص هم موږ واردات ترلودل. دا اوس تقریبا په شمالي کې تقریبا په پلسګونو پاکستانيان چې دلته باغونه اجاره کړی دي، او د دې ځای زموږ خلک د غوسم په پنجاب کې په سند کې هلته د مالټو باغونه اجاره کړی کیږي. زه فکر کوم که حکومت هر څونه کوشش وکړي د پاکستان چې پر دې دغه شان ته د فایټینګ شي، دا هیڅ امکان نه لري. د دې خلکو سره باید یو په یو چوکاټ تر راوړي، لکه دا مشر ورته ګورو. ولې دا د امکان را وتل خبر ده چې د دې خلکو پر تجارت
والی به تاثیر کوي. مومن صاحب،
یو خبره کوم. تاسو به تاسو چې دوه میاشتې را پدې خوا تقریبا موږ ته په میلیونو ډالر تاوان دا ورسېږي. په کراچۍ کې زموږ مالونه د ترانزیت بیرولي قانون خلاف، د افتاد قانون خلاف، دا ټول بند پاته و. تقریبا پرون یا دوه میاشتې تا وخت چې موږ هلته ولاړو، د وزارت تجارت تر مشرې لاندې چې هلته ولاړو، هلته خبرې وسولې، اخري وسولې، موږ دوی ته د بازې نو سه د سمنګلنګ چې بیا د کاچاګه څه چې د افغانستان د خپل خضر لودي مرور ټول چې تاسو د ډیورن کرښه ټول سیمه خردار کړې ده، په پاسپورتوم سره په زحمت تر سره ولته کاچاګ تیرې درځي. خو به همغه د کناټ یو کې تقریبا اوس مالونه افغانستان ته انتقال کوي. موږ دا وایو چې په مهاجرینو باندې موږ په سخت خپایو چې په داسې وساس وخت کې هغه د هغه وطن څخه بیا په یو خاص مشکل حالات سره بیره وېستل او د ترال له چا کور ځای پات تو دا وکن یو ډیر غمیز او
مومسه بخش. اصلي سوال پات شو مومسه محترم، زما پښتنه دا ول ستاس پلان ول سندار ته وایسي چې د غوس د افغانستان او د پاکستان ترمن تجارتي اړیکې یو ټکره اشاره وکړه چې په میلیونو ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوشته. نور عادی دی او کنه ترنګل دی وضعیت؟
زموږ سره زموږ په مابین کې خپلمنځي تجارت په ډېر عادي شکل زر روان دی. د ترانزیت په باره کې هم ترانزیت هم د پرون راځي چې لسوي دي، او موږ زموږ ترانزیت اوس عادي منوال تر رسیدلې دي. موږ به کوشش وکړو چې په آینده کې پر ترانزیت در هغه وخت پورې به زموږ خلچن افغان سوداګر د دې پلاو په نورو کلو کې سخت زرمن سوي وي، او کوشش وکړو چې په زموږ پر ترانزیت قرارداد پني دی. یو بینالي تضمین په وجود کې باید پر دې باندې خبرې وشي چې نور به سوداګر په دې کې خپل مشوره کوي چې پر دې بندر باندې مالونه راوړي او کنه راوړي. ولې موږ هم اوس تقریبا په دغه یو میاشت کې په دوه میاشت کې ټول مالونه چې پراخوا و هغه بدیل لارو ته غوښتي دي، اوس د نورو لارو څخه استفاده کوو.
مننه مومنصب. مومنصب، دې خبرې ته په کتو کله چې تجارتي اړیکې د افغانستان نور خواو ته اوړي، مثلا ازادي راډیو هم تازه دا خبر لري چې له ایران سره د افغانستان تجارتي روابط په تیرو دوه میاشتو کې ډېر زیات شوي دي، دا په دې دلالت نه کوي چې هلته حالات ترنګلي دي له پاکستان سره؟
ګورې، ما وخت یو اشاره وکړه، پاکستان هیڅ وخت د خپل ژور ستراتیژي پروګرام څه لري هغه له افغانستان سره دوست کېدای نه شي. هغه هیڅ وخت په افغانستان کې با ثبات یو قوي او امن حکومت نه غواړي. هر حکومت ولاو پاکستان هم جوړ شي، د افغانانو ټول پاکستان او مجاهدین حکومتونه ټول پاکستان جوړ شي، طالبان پاکستان اخ ده ولاو کله کې جنم جوړ شي، مارم کله چې ګوري دا قوت پیدا کوي، په خو دريږي قوي کیږي، اردو قوي کیږي، بیا دې خامخا مداخله
یعنی مارس یعنی دغه اوس څه حالت ده؟ یعنی تاسو اټکل کوي چې پاکستان ځکه فشار وارد کړی دی چې په کابل کې اوس استقرار او ثبات راغلی؟
تقریبا نو دې ته نه پیلي همیشه غواړي چې افغانستان د خپل کنټرول لاندې ولري، خصوصا بال د کمونستان له سقوط نه راځي خواته. دا دې دوه استراتیجیې چې باید بهرنی سیاست او خپله کنټرول د افغانستان په لاس کې ولري، او هر کار چې نړۍ هم کوي به د دوی له طریقې وکړي او لغنه بیا دې کمیشن اخلي. تاسو ګورئ د هر وخت د افغانستان پاک چې کومه غونډه او څه کېږي، او برنه حق او پلاوی رالیږي افغانستان ته، یا د افغانستان یو پلاوی غواړي نړۍ ته ښیي چې دلته زه یم او کمیشن به کړه. دا چې اوس ملا غنی برادر لاړه ایران ته، چابهار ته او دوا خان سره، او خپله ایران سره یو نیم میلیارد قراردادونه لاسلیک کړه، ترکمنستان پلاوی راغی دغه سره قراردادونه، دا یو ښه اقدام ده، دا یو نیک اقدام ده، ځکه افغان منګل د تړلتوب نه د پاکستان اخلاصي ولې احتیاط نه خلاصي ګو. نور کارونه هم کدی واقعا تر سره کړي، لکه یو معیاري ستاندرد روغتون جوړ کړي چې نور دې ته خپل چارواکي چې دي پاکستان کې پراته یې تداوی د پاره، نو د ملت نه څه ګناه ده. مکتبونه ښوونځي دې باید پیل کړي، څوک مجبور نه چې د ښوونځیو د پاره تلل، د کار اشتغال زمینه د مساعده کړي، نورې لارې چارو دې هم کار واخلي، خپلې اوبه دې مهار کړي، دعوا د خپل اټکه پورې د افغانستان د خاورې وکړي. هلته دا کوم چې زه امریکا مې له 25 هیوادو سره ماته کړه، په بسکو په موټرسایکل په سلاوه او په توره مې روسانو وهله، او په اختصاص مې انګریزانو وهله، مره پنجاب ته بیا غیرت نه لرم چې ورته
مننه مارس
دا خو دا نه کېږي. نو مجبور معمولا یو څه باید دولت هم وکړي، که چېرې واقعا پروژې نه وي دلته همانګي موجوده نه وي، پردې سات نورې خبرې نه وي، همان د خپلواک هېواد په توګه دی چلن وکړي، بیا پاکستان نه څه کوي
مننه. اتمر صاحب محترم، په ورته وخت کې که چېرته د پاکستان حالاتو ته راشو، یعنی د پاکستان له زاویې دې قضیې ته وګورو، ما د دې پروګرام په پیل کې په مقدمې کې هم یو اشاره ورته وکړه، د پاکستان دننه چې کوم د امنیتي چارو انسټیټیوټونه دي او یا د نړیوالو راپورونو په اساس باندې د پاکستان امنیتي وضعیت خراب شوی پرته له څه شکه. مثلا کله چې په پنجاب کې په میاوالی کې د هوایی ډګر باندې حمله کیږي، او ځینې راپورونه حتی دا هم وایي چې تر دېرشو الوتکو ممکن پکې خرابې شوې وي، کله چې په بنو کې په پوځ باندې ځانمرګی برید کیږي، کله چې د کراچۍ امنیتي وضعیت خرابېږي، نو د پاکستان داخل کې هم وضعیت هغسې نه دی لکه څوک چې فکر کوي. په دې شرایطو کې فکر نه کوي چې پاکستان په خپله هم ځینې ستونزې لري؟
زه هم په دې باور یم چې پاکستان اوس خو اول د هغه ستراتیژیک موقعیت ځینې لوېدلی کوم چې د امریکا په حضور کې پاکستان درلوده. اوس پاکستان امنیتي ستونزو سره مخ دی، اقتصادي ستونزو سره مخ دی، سیاسي ستونزو سره مخ دی، دا د پاکستان داخلي مشکلات دي. لیکن پاکستان یو مشکل چې لري اوس خپل ستراتیژیک دوستانو سره او د سیمې هیوادونو سره، دا دی چې پاکستان تر دې اوسه پورې دوه ګونې لوبې کوي، په دې معنا چې امریکایان پاکستان نه غواړي چې تاسې چا سره یې، تاسې ما سره یې، که تاسې چین سره یې. پاکستان د اول دغه موقف واضح کړي، ځکه چې امریکا خو په چا باندې رحم نه کوي. یعنی امریکا هغسې یو زبر ځواک دی چې په نړۍ کې دوی د بحران پسې دي، او هر ځای کې دوی کوشش دا کوي چې بحرانونه راوزېږي، په هغه کې دوی به مداخله وکړي. خبر اوس دا دی چې دغه ترهګرې ډلې ناامني چې رامنځته کوي، دغه خو د پاکستان د استخباراتو په وسیله جوړ شوي دي، دا د دوی په کنټرول کې وو. او دی
نو بخشه دغه ادعا چې څوک وکړي چې دا د پاکستان په کنټرول کې دي، د دې په مقابل کې د پاکستان تجارت یا له لویه سره د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی، نو که چېرته د دوی په زړه کې په لاس کې وای نو اقتصاد یې ولې دومره کمزوری کړی؟
بله، زه دلیل تاسو ته وایم. دلیل دا دی چې پاکستان چینایانو سره ډېر نږدې شو. همدا اوس هم زه ډیر تشویش کیم چې دغه اوس پاکستانیان ولې په دومره بیړه سره افغانان را وستل، او لګیا دي په هر نوع هغه غیر انسانی طریقه باندې دغه مخالف دغه تمام نورمونو دغه مهاجر وباسي. او زبا باور ده چې دلته لوی لوبی دی، او هغه لوبی د چین د نفوس د زیاتېدو مسله دی. چین په افغانستان کې لګیا دی په سرمایهګذاري بوخت دی، چین لګیا دی په پاکستان کې په سرمایهداري باندې بوخت دی، سرمایهګذاري باندې. چین د ګوادر بندر باندې $60 میلیارد سرمایهګذاري کړی، او دغه یو لار یو کمربند تاسو وګورئ چې د ناامنیو له کبله سقوط سره مواجه ده. او چینایان اوس په دې فکر دي چې دغه لارې نه بیخي دغه پروژې نه دوی صرف نظر کړي، او ګوري چې دوی په واخان کار کوي او ایران سره په ریل پټلۍ کار کوي، او کوشش دا کوي چې د چابهار د لارې نه کوشش دا کوي چې دوی وشي کولی چې بدیل لار باندې دوی کار کوي. او یوازینی علت هم دا دی په پاکستان کې، او زما تشویش دا دی چې کله څومره چې سرمایهګذاري د چینایانو په افغانستان کې ډیریږي، په معدنو باندې، په تیلو باندې ډیریږي، همغومره به دې سره ناامني وي افغانستان ته راشي. او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې دغه استخباراتي ډلې
البته وبخښي احمد صاحب، د البته یو خو هغه د افغانانو عمومي تشویش ته یو ملت چې تقریبا نیمه پیړۍ په جګړو کې تیره کړې وي باید هر وخت او هر لحظه تشویش وکړي. لیکن د چین سرمایه ګذاري د افریقا هم په ډیرو داسې هیوادونو کې هم شته چې له غرب سره ډیر نږدې روابط لري. د امنیت په برخه کې به وبخښي، د اقتصاد په برخه کې به د مومن صاحب نظر وختم. مومن صاحب، دغه نورې تجارتي لارې له پاکستان پرته په وروستیو کې له افغانستان سره ډېرې پرانیستل شوې دي؟ ستاسو معلومات.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان سوداګر، د افغانستان کوستکسور همیشه دا کوشش کوي چې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه خپل تجارت ته پراختیا ورکړي، او د هیچا سره په سیاسي بحث کې کار ونه لري، او د هر مملکت موږ ته یو خاص اهمیت لري. نو لهذا په دې خاطر خو موږ د تجارانو مجبوریت دی چې موږ بل لارې انتخاب کړل.
مارج صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که چیرته د مومن صاحب نیمه اشاره دې ته وکړله چې له نورو هیوادونو سره د افغان تاجرانو روابط بهتره شوي دي، که دغه روابط بهتره شي او مخکې اتمر صاحب د پاکستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه او پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې وي، بیا هم فکر کوي چې پاکستان به هغه یوه اصطلاح چې ده چې خپل ستراتیژیک عمق ته په افغانستان کې ادامه ورکړي؟ مارج صاحب،
ګوره که چیرې موږ وکړی سو د موږ استخبارات وکړی چې دغه د پاکستان لاسپورسي جاسوسان د دوی استخباراتي شبکې گرفتاره کی ګیری کې ول منځ یې سي دا موږ کولای شو چې هر څه وکړو د پاکستان ته نه احتیاج یو استقلالات د ترلاسه کیږي. هغه د نورو هیوادونو کې استخباراتي کړی او دوی لاسپورت چې راګیر سي په دې معنا چې نور په واسطه کې عام نو هر څه ستا نو له منځه ځي د دوی لاسوامي. دوی مستقیم لهکر نه راوړي، دوی مستقیم نه ځکه نه مطبوعاتو نه مداخله وړي، دوی د خپل لاسپورت چې لاسنه هر څه کوي. دا ټي ټي پي چې راځي دوی ورته راولي، کنی خو اسلام تار دلته وایي چې اردو لرم اتم لرم دا لرم څنګه راپرېږدي چې راځي بېرته درجي ولې مهارولی نه سي. زه بلا مجاهد سمه خبره کوي کیا وایي ورته خپل کورنۍ مسله دې حل کړه. مارم دوی چې راځي پخوان په انتحاریانو د بعض شان کېدل هم دوی شبکو دننه کار کوو، خو موږ واورېدل چې د فلاني په موټر کې بارود کور کې بارود ګیر سو، فلاني په موټر کې واسکټ ګیر سو، فلانی فلانی داسې و چې نومونه اوس بنا خلا بابا جانو که څوک څوک دا خو په ارتباطات مند کې اوس هم چې ته اوس بدیل لارو باندې کار کوې تا پردي که نه پیدا اوس غټه باندې خبر ده دلته مشکلات جوړي.
همدغه برخه کې مارج صاحب محترم، همدغه برخه کې به د مومن صاحب له دوی واورو، بدیلې لارې عملا پیل شوي دي او ممکنه دي چې پراخې شي؟
بدیل لار د هغه وخت څخه پیل شولې تقریبا څه وخت چې دوه میاشتې دمخه موږ ته په پاکستان زموږ لار را بنده کړه، موږ پر بدیلو لارو کار کوي. دمخه هم داسې نه و، یعنی په دا څو کاله کې هم زموږ ترانزیت د پاکستان څخه تقریبا 50% کم سووي، دراویا 50% پرې کم سووي، هغه 10% پنې راځي. هغه هم دغه بندیش پراته دوه میاشتې دمخه چې لار بنده شوله ټول خلکو کنټینران پر لاري و هغه واړو لاغه په دی وجه چې موږ نسو کولای چې دوه ځای محصول واکو د پاکستان د ټکس مطابق موږ سم محصول اخیستل کېدی لس فیصد ګرنټی را اخیستل کېدل ټول یعنی دومره مشکلات جوړ شول چې افغان سوداګر نور مجبور شول چې نورې لارې انتخاب کړي زموږ دپاره نورې لارې اوس موږ د شابهار د لارې څخه د حیرتانو د لارې څخه د کینې د لارې څخه د شیرخان بندر د لارې څخه د اسلام کلا څخه د تورغونډۍ څخه د نیمروز د لارې څخه د میلاک څخه د دې ټولو څخه زموږ واردات نارمل افغانستان ته شروع دي ولې موږ نه غواړو چې په سیمه کې یو خپل داسې تجارتي پاتر د لاس ورکو چې اغلته موږ تقریبا په کال کې په 100 میلیون ډالر موږ صادرات لرو حالت تاسو ګوري زموږ او د پاکستان موسم سره یو شی دی سره یو شی نه دی ته وخت چې دلته میوه پخیږي هلته نوي پخانو موږ هلته زموږ دپاره ډېر ښه بازار دی ولی دغه بازار یوازې موږ ته تاوان نه کوي دا تاوان دو طرفه دی پاکستان هم د دې ډېر تاوان د دې ډېر تاوان دغه اوس په پاکستان کې تقریبا دغه د سرحد پر خلکو باندې تقریبا موږ د ورځې د زرو څخه د 1200 موټر زموږ د افات څخه راتلل د دې خلکو روزګار درېدلې دي د اوس د پرلت چې په دغه کې شروع دي په چمن کې شروع دي دا نه کې نه دي شروع دا نه کې نه دي شروع په دا خلک د بیکاری د وجې څخه د دې خلکو دغه کار چې به موټر تخلیه کوي یا به موټر صفه کوي یا به د موټر پنچرینی ول دا د دې خلکو کاروبار دلته د خوران غریب خلک دغه لغړې اتحاد چورتوي دا په اصلن کې یو ډیر ورکر ټیم دی چې ډیر خدمات یې راکړي خلکو ته نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نورې لارې به هم وي ولی په سیمه کې دغه سي اقتصادي ناانډول اقتصادي پیچلا مشکلات رامنځته کیږي ضرر عام خلکو ته ډیر رسیږي ولی زموږ لار نه بندیږي موږ تقریبا دغه اوس چې موږ تاسو ویل چې د واخان کوریدور د واخان کوریدور په خپل د افغان سوداګرو پیشنهاد دي د شمال سوداګرو د جنوب سوداګرو ټول په دې باندې پیشنهاد کوي موږ د
مومن د واخان په برخه کې
دا یو خبره د افغان په صفت یو خبره کوم موږ نوڅ کولای په سیمه کې چې پلانکی دا پر سواخو بعضی دوستان چې په نړۍ څخه خبرې په ډیره ترام سره چې په خارج کې ناس وي او دا موږ توای چې د پلانکی ملک دا پر سواخ هغه پر سواخ خو به دې راځي دلته چې ما سره تجارت هم شروع کی په دا کور کې یو دایره سره کښینی بیا چا څه کار کوي زه پر دغه حکومت باندې یقین درته وایم دا یو خبره ده زموږ اعتماد او اعتقاد په دې باندې ستاسو خبرې چې موږ ناسو موږ سړي دي چې و هر چاته په صغره جواب ورکړي او د افغانستان د مستقل بودن بیرغ په ټوله دنیا کې پورته کړی ولی یو خبره کوم په جنگ باندې په مشکلاتو باندې څنګه جوړیږي راځي چې موږ تصویر وکړو موږ څنګه خپل د ستاسو فرصتو څخه استفاده وکړو د خپل ستاسو فرصتو څخه استفاده ونکړو موږ د هر دغه ستاسو ګوري په افغانستان کې په دغه دوه میچ کې چلار بندسوي دی یا څه مشکلات راغلي خلګو ډیر شیشه په خانی جوړی کړی دي خلګو ډیر دغه پرون زورلم د سیروم سازي په فابریکا کې یعنی تو غوړي د سیروم سازي په فابریکا ده څلور پنځه فابریکې چې ټول افغانستان اوس مکمل دي دی سپورټ دي یعنی دا هغه کارونه چې په دغه کال کې پرمختګ پر کړل دي
محمد صاحب امدی ته براشو ما مخکې تر دې استاسو تر وی خبرې پورې دا خبره کوله چې پرلت چمن ته تاسو اشاره وکړه دی چمن پرلت ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل کښپاش مې سنور دغه تجارتي روابط په سپین بولدک کې روان نوي او د ویزې شرط پاکستان عملی کړي د په وینا د چمن ټول شار به خلکو تش سي ځکه چې نور اواید نه لري لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادۍ په سپوکي پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د کابل او اسلام آباد پر سیاسي اقتصادي اړیکو دلته بحث لرو په خبرونه کې مومل مانی دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست محمد یونس مومند د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکو او پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج که د بحث دغه ټکی تراشم د چین سره د روابطو اوس تر اوسه پورې چورته ګورو له چین سره روابط د بهبود په حالت کې دي خو مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه او معارج صاحب هم اتمر صاحب که دغه روابط په همدغه شکل باندې دوام ولري خو په ورته وخت کې له پاکستانه که چین د سیاسو کې چلته نه امنی ده او ګډوډي ده فکر نه کوي چې د افغانستان لارې ممکن د کوریدور جوړ کړي واخان او لدې لارې روابط بهتر شي اتمر سر
بله زما هدف دا دی چې وایم اول دا چې دغه لوی رقابتونه دي، یعنی د نړۍ په سطح د لویو قدرتونو رقابتونه دي د دغه زبرځواکونو، یعنی هغوی اوس په دې مرحله کې چین ته مشکلات جوړوي چې دوی د افغانستان منابع یوازې په انحصاري توګه خپل په لاس کې ولري. د بلې خوا نه تاسې مخکې ورته اشاره وکړو، چین یو اقتصادي غول دی او چین خپل منافع، خپل اقتصادي منفعت د هر هیواد نه پورته ګڼي. د چین سرمایه ګذاري تاسې په سریلانکا کې ولیده چې سریلانکا یې بیخي کولاپس که او اقتصاد ورته خراب که، او همدغسې بیا دوی قراردادونه دغه بندرونو باندې چې دوی سرمایه گذاری کړی دوی بیا تر خپل ولکې لاندې راولي. په کانګو کې چین همدغه کار وکړه، په نایجیر کې چین همدغه کار وکړه. مونږ داسې وایو چې د افغانستان طبیعي منابع زمونږ ملي منابع دي او دا د ټولو افغانانو حق دی. دا داسې چور و لیلام ته مه پرېږدئ چې هر غول اقتصادي هیواد راسي تاسې نه په دې بانه چې زه دلته سرمایه ګذاري کوم. اول خو دغه سرمایه ګذاری ډېر دغه د تخنیک له نظره، د تخصص له نظره دغسې قراردادونه ورکول دا ډېر ناسم کار دی. دا تاریخي مسؤلیت لري.
دا خو بیا بل اړخ سو ځکه چې نه له پروژې خبر یو، نه له قرارداد خبر یو، او نه له عوایدو خبر یو تر اوسه پورې. که نه
یقینا بله، ګورې قراردادونه شوي دي، د حاجي ګک شوی، د مس عینک شوی، د تیلو شوی. دغه ټول قراردادونه د چین لګیا دی چې ورو ورو دغه قراردادونه ځان ته اخلي. چین چې دغه واخان ولې دا شل کلونو کې، دا دېرش کلونو کې واخان سرک نه جوړو، اوس چې دغه واخان سرک جوړوي په دې معنا دی چې چین غواړي چې دغه لاره تقویه کړي، د واخان او دغه پټلۍ د ترمز نه، یا په اصطلاح د حیرتانو نه هرات ته، همدغسې ایران ته، او همدغسې د حیرتانو نه دغه د ریلو پټلۍ وخځي دوی.
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مومند صاحب نظر واخلو. مومند صاحب، د واخان د کاریدور په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
ګورې دا یوه خبره شو، هر شی باید په هر څه زه خو در اوسه پورې زه په افغانستان کې هم در اوسه سره ګرځم. موږ دا د افغانستان د حکومت څخه د بدخشان تجارانو، د شمال ټولو تجارانو، زموږ عام د خصوصي کور دا و چې موږ څنګه وکولای شو. موږ هم دا غوښتنه وکړه، موږ غواړو د نړۍ د یو ګډ اقتصاد تر مستقیمن خپله ګزاره وکړو. زه تاسې په دې خبره، موږ پر 40,000 کیلو جنغوزي باندې چې په تیاره کې آستو $5,000 موږ کرایه ورکو، یو کیلو په $3 په تیاره کې وړو. آیا دا دغه $5,000 در پای پرې یوسو؟ زموږ د افغانستان خصوصي سکتور خپل ریسرچ لري، خپل مطالعه لري. دا موږ د حکومت څخه واسو کې در دعوت پر خونه چنه ویل دي زړه سړک جوړوم کې څوک سند لري ودی وای هیڅ نه دی ویل. دا په افغانستان حکومت خپل د مرور ته پیشات کې موږ تاسو ټول پلازا درکو دا سړک به جوړو. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دا سړک جوړ کړي، د افغانستان خلک دا سړک جوړ کړي. لکه اوس چې موږ پر نور لوی لار باندې د افغانستان د وزارت پیدامې سره دیمو کله باید ټول پلازا جوړ شي، لکه په ټوله دنیا کې موږ باید سړکان جوړ کړو او د سړکانو څخه باید مرسته. تاسو اوس ګورئ قانونیت په دغه ډول دی، درې تنه مال نشي کېدلی چې څوک یې بالا بود راوړي په خپل موټر کې واچي، نه څوک سړک خرابولی. زه یو خبر تکوم، ولې دغه کوریدور زموږ لپاره اسانتیا ده چې موږ یو مستقیمه لار پیدا کوو. او موږ مستقیم موږ کولای شو چې د کابل څخه در واخانه پورې تقریبا 1000 کیلومتره لار ده. بیا د واخان د بندر څخه د چین هر منطقې ته وړي، کته شانګهای ته ځي، کته بیجینګ ته ځي. دا 200 څخه در $1200 پورې پر ټرین کې د یو کانټینر قیمت دی. زه خو حساب ورته کوم، زه داسې نه کوم چې زه د یو ملک سره خرابې اړیکې غواړم. زه غواړم چې په دا منطقه کې د ټولو کزما منطقوي همکاران دي، که منطقوي هم سایګان دي. موږ تر دا اوسه پورې ګوره زموږ ترانزیت ته څونه تاوان رسیږي. موږ تر دا اوسه پورې هغه بل ملي اصول موږ تر دا اوسه پورې پیشنهاد نه دي کړی حکومت ته چې ته د پلانکي دولت ترانزیت ور بند کړه. په دې خاطر چې موږ په دې پوهېږو، موږ نه غواړو چې خپل د ملت ګټه ولې مرسته نورې لارې همسته ولې نه غواړو چې د ملت خپله ګټه هغه څو خلک چې په دبل په ترانزیت د اوس د آسیا امارات څخه ترانزیت روان دي پاکستان ته شاید بل جوړ شي د ترانس پروژه د چاغم یو د ریل خط چې د پاکستان سره مشته پر هغه باندې دا خبرې روان دي یعنی دغه پروژې چې افغانستان په ګټه پروژې جوړي د چین سره زموږ ارتباطات ډېر مهم دي موش پر یو کانټینر باندې تقریبا $2,000 اږي چې پر واردات کو یش پر $5,000 مصرفيږي په بعض وخت کې $10,000 مصرفيږي موږ غواړو چې قیمتونه راکم کو او دغه د افغانستان لار دا کچیر مرده واخان سره مشلوز مرد افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري د جناب احمد صاحب یوې خبرې ته اشاره کوم چې په دې کې به خامخا پر بعضی مملکتو به بدل کیږي پر بعضی به شل کیږي د بعضو په دې کې منافی د بعضو په دې کې منافی ولزمج موږ مقصد دا غوښتي چې افغانستان یو ملک دی په خوشکا پر تړلې هوا دی نشي کولای چې د نورو د اوبو څخه استفاده کوي سبب د ایران سره کاندکترینه سیاسي علاقه به زما سره دا چم کې بل څوک زبې څو آپشنونه ولرم کا آپشنونه ولرم زنسم کولای چې خپل تجارت په ادامه ورکم دغه اوس موږ ګور په نیگیټیو بلس کې د پلانټ مشینریز مو څومره د پلانټ مشینری دا اوس په کراچي کې ولاړه ده په ادرس او شپته کنټینر کې چې بند ده آیا دا کم قانون غواړي په کم قانون کې د بیلمنی ترانزیت په قانون کې څه او کله افغانستان پاکستان د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت کې څه ده دا هغه څنګه چې موږ ته د مشکل سره مخامخ موږ غواړو چې دغه اوس چې موږ حالت یا صورت یا خبر دي موږ غواړو چې خپل ځان د هغه مشکلات چې موږ ته نور مملکتونه پیشي مجبوري ځان ته وکړو مجبوري موږ بل اپشن ولرو بل لار ولرو دغه اوس په خوا وړه ټول د پاکستان څخه راتلل اوس ولر د کزاکستان څخه زیاده وکاله تکاله د مخ پر دی باندې کار وسو تجاران سره ځای شو د کزاکستان څخه ټول وړه راوړي د لارو تخلاص اوس موږ ټول اوس موږ ټول فرقي مواد د شمال څخه کمنو د حیرتان بندر د لار څخه است د حیرتان بندر د لار
ما نه نه مومن صاحب
خبره می پدی کده هر شی زموږ په دوستانو څخه یو کس در دعوت پر خوځنه په خبرت شین وعده کړی چې
نه ازادي راډوم د سراپور نه لري ازادي راډو د سراپور نه لري چې ژمنه کړی
سلویش کیلومتر موږ دای سړک لرو چې هغه نه کې سبل ور دي چې هغه هم چې موږ ته وزارت فائدې مې د انجنیرانو سره خبرې کړې دي وای دونه مشکل نه ده هغه ماشينري په افغانستان کې وجود لري چې هغه سړک په جوړ شي مشکلات دونه نشته او زه فکر کوم چې کلا درځنی پر کېږي زه په خبره کوم د افغانستان د خلک نه دي نه چا ورته ویل دي ولا قسم به سخت به قسم ایته څومره چې د هر مشکل سره یو پرفت جوړي یعنی افغانان داس خلک نه دي دغه وسم ګوري بانکونه ټول باندې انتقالات څنګه کیږي 8 میلیارډ واردات لري د شان څنګه راول کیږي مشکلات دي د یو چې په دغه مشکلات سره چې مبارزه ونه کې نکي ریس امکان لري چې بس مو تر زموږ ټول محترم مشران چې زموږ طرفه بحث کړي
بله د مومن صاحب ټلیفون رابطه برته قطع شوله مارج صاحب تاسو ته راشو مارج صاحب سیاسي اړخ ته کوي راشو کچیرته دغه سیل چین سره اتمر صاحب د چین پنګونو ته اندیشنه لري لیکن په ورته وخت کې که مختلف هیوادونه پنګونه وکړي په افغانستان کې یو توازن نه ایجادوي
دوه خبرې مومن صاحب وکړلې یو دا ویلې چې منګ دسه کو ما زدسه کوم او داسه کوم او د اخره چې له بهر نه غږیږي یعنی دا یو انتقام نه وکړي چې انداز سو دي جناب ته څه وکړي دا وطن دې تا ده ته وارسه راځه ته جوړه
خیر یو بل ته څه نه وای و ما مارځه
نه یو د قد د افو نه وکړ په مونږ کړه که څه وای چې بهر کې کیناسته لاغه افغان د خو تا مسر کوشلاخ کیو که اوس افغانستان تر هغه اوس افغان ته پرم په کوشلاخ کیو که هغه نه افغان نه و واڅو کاڅه تا خبرې نه ورته راځي خپل وطن باندې خپل هغه باندې حق لري خبرې وکي که کوم چارواکه په زور یا پارا ډول څرغلی کوم غلطی ته کې هغه ته نیوکه کوي یا اسلام به ستکه یا ورکیږي دا یو خبره بل خبره د بدیل لارې مسله و چې بدیل لارې اوس بدیل لارې مخ کې جوړ شوی وي هغه وخت د ترن افغانستان تر هغه د اورګاډي له ترکمنستان سره او له شمالي گاونډوي سره مستقیم من اړیکې جوړې سولې اړیکه په خپل غوځه دي چې بهر ته کوشش وسه ایران بهترین مارکیټ او بهترین دوستم کېدلای شي په تجارتي لحاظ باندې کومه پاکستان مشکلات ولرو دا باید نو کوم شاتمن په پاکستان د توجیه ورکو په اورډول نه اورډول اب هوا تاسو غره د نور جون دغه بهتره ده لهین سرم د چار بهار مون سره کی خطو کې ولري قیمت نک نور نه زیاتی وغوی ته تکلیف د قیمت جوړیږي چې صادرات مونږ ورته لیږو ایران لپاره افغانستان ښه مارکیټ ده او د توکو د پراسو بله خبره د چین د واخان کله چې سفیر اولیږسه په درېم ورځ باندې خپله چارواکو خبرونه مو ته وګورئ چارواکو اعلان وکړ چې په خبرو کې سفیر ژمنه وکړه چې زه د واخان د ابریښم په لاره جوړولو کې افغانستان سره کومک کوم دا خبر ما په خپله غوږو واورېده کله چې غنی برادر په ایران کې و د ایرانی چارواکو سره دا خبر وسوله چې په ایاد جوړولو د سړک دی واخان کې تاسو سره مرسته کوم هلته د تاجکستانه پورې د اورګاډي همکاري هم ایران غوښتله یعنی دا خبرې یاد سوی دي مطرح سوی دي او په دې باندې پلانونه روان دي صحیح ده چې د چین ته مونږ ضرورت لرو خدای دې راولي روس دې هم خدای راولي هر هېواد سره راځي اقتصادي اړیکې جوړوي توکې راوړي راواردوي صادرېږي هر څه چې کېږي دا د افغانستان په ګټه ده راک راواکړه د افغانستان په ګټه ده تعامل په هېوادو سره د افغانستان په
ګټه ده
تجارتي سیاسي هر ډول اړیکې جوړېږي دا د افغانستان په ګټه ده دا تنا دې ته نو یو خبر اخري وروستۍ خبره کوم کله چې یاد دې مسایلو کېږي د طالب چارواکو نه څوک شاید هغه په مسؤلیت خبرې کوي دې نه پوښتنه کې تاسو ستراتیژي اقتصادي څه شی ده پالیسي دې جوړه کړې که نه ده جوړه کړې پالیسي واقعا لري د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په اټله نه تنا پالیسي سیاسي دې یادوم اقتصادي څه پروګرام څه برنامه لري دا برنامه د بالغ بیا موږ اعتبار پرې کولی شو مهرباني
مننه مارچ اتمر صاحب د خبرونه تقریبا یو څو دقیقې پاتې دي یو لس دولس دقیقې که دا بحث سر راغون کو په مجموع کې د تر اوسه پورې چې د بحث ته ګورو غیر له هغو تشویشونو چې طبیعي خبره هم ده چې افغانان باید په مختلفو مواردو کې تشویشونه ولري لیکن هغه شیان چې عملا دغه اوس روان دي او په دې سیمه کې ورته د حالاتو شاهدان یو د افغانستان او د پاکستان روابط ستاسو په باره ستاسو په نظر په کوم لوري روان دي که چیرته په خرابې خوا روان وي څرنګه کېدی شي چې بهتره شي
مننه خبر صرف غواړم چې دغه د واخان یو سړک باندې هغه باندې یو لنډ تبصره وکړم زمونږ هدف دا نه دی چې مونږ د دغه سړک مخالف یو دا سړک د دواړو هیوادونو دپاره ډېر حیاتي دی دا ځکه حیاتي دی چې افغانستان د نورو د احتیاجونو نه خلاصوي او دا زمونږ دپاره د شیرازۍ یو نښانی دی زما تشویش دا و چې مونږ دغه اقتصادي غول یا چې چین هغه سی یو اقتصادي غول دی دومره خلاص لاس ور نه کړو چې هغوی دې زمونږ په طبیعي منابعو باندې چاپه وکړي زمونږ په تجارت دې مه کوي زمونږ په ترانزیټ دې مه کوي دا مونږ ته په آینده کې مشکلات را پیدا کوي لکه چې سریلانکا هغه سی مشکل سره مواجه شو لکه چې نایجیریا شو لکه چې کانګو شو لکه چې په افریقایي هیوادونو کې دغه د دې مثالونه ډېر زیات دي او زه نه غواړم چې دلته دا خبرې وکړم
البته چین په تاجکستان کې هم ډېر سرمایه ګذاري کړې ده او ورته اندېښنې ځینو څرګندې کړې دي رابر سوال ته لطفا راشي
سوال ته راځم تاسو باید دغه زما خبره ریکارد وساتئ طالبان هیڅکله دا قوس کې نیسم هیڅکله د پاکستان مخالف کېدی نشي او نه به وشي زه دې نه ډارېږم چې دغه جنګونه شفاهي جنګونه چې دوی لګیا دي د چا خبره جنګ زرګري ده زه دې نه ډارېږم چې دا یو بله لویه دسیسه د افغانانو دپاره نه وي کاشکې زمونږ دغه طالب چارواکي دومره وطن پرسته او ملي ګرا شي چې دوی واقعا دوی د پاکستان د نظامیانو برخلاف او د پاکستان د هغه ناولي ستراتیژي برخلاف ودرېږي ټول افغان ولس د دوی تر شا به ولاړي او کنه دا بیا یو بل یو بل چل د مداری او لکه چې موږ د دې شاهدان ګوري د نجیب حکومت د همدغه پاکستان د لابیګری له طریقه چې روسان سره وکړ ړنګ شو. د ننه د نجیب په نظام کې دوی کسان استخباراتو ګمارل. همدغسې د مجاهدین حکومت دوی د طالبانو په وسیله ړنګ کړ. او دغه موږ ګورو چې نصیر الله بابر د پاکستان د کویټې نه وخځېد، خپل کاروان سره او ترکمنستان ته لاړ. او همدغسې د طالبان د حکومت د نسکېرودو
تشویشونه خو په ځای دي، تشویشونه په ځای دي. او د پاکستان په باره کې مخکې هم خبرې وکړې چې کله چې شوروي اتحاد دلته وو پاکستان په نړۍ کې یو دریز درلود. اوس چې شوروي اتحاد دلته نشته، همغه جغرافیایي موقعیت همغه دریز نه ورکوي پاکستان ته چې غرب په پاکستان باندې اتکا وکړي. یعنی البته تغییرات هم راغلی په نړۍ کې، دې کوم شک نشته.
یقینا دا خو یو واضح خبره ده. او افغانستان د دغه تغییرات یو لوی سترنج ده. زما هدف دا ده زموږ سیاسیون د باید په دغه خبرو باندې سر خلاص کړي. هیڅوک د دوی داسې نه ده چې څوک موږ افغانان که په داخل کې که په خارج کې، دا خبره چې څوک کوي چې خارجان تاسو قسم کې تاسو خپل هم شبر صاحب خارج کې هستی، تاسو کوم ورځ داسې شوی چې تاسو خپل وطن هېر کړی؟
نه نه خدا، اوس هم وطن د وطن داسې ځای کار کوو چې سرکار مو له وطن سره دی.
طبیعي خبره ده، ټول موږ همداسي. دا معنا نه لري چې څوک اروپا کې د امریکا کې د هغه د وطن نه لاړ. که هغه سیم خو د ټولو نه ډېر طالبان شل کاله په پاکستان کې وو، د هغه نه مخکې مجاهدین څوارلس کاله په پاکستان.
نه نه دا خبره خو نه، دا خبره خو سمه نه ده.
او دغه نور چې اوس په خارج کې دي، او دوی تخصصی مسلکی فکر تعلیمی هسته کسان دی، دوی بیا دغه علاقه
نه لري. ما نه اتمر صاحب د خبرونه په وروستیو کې به د مومن صاحب نظر هم واخلم، بیا به معارض صاحب ته ورشم. مومن صاحب، کدا بحث راغون کو د په اقتصادي برخه کې بل تاسو پوښتنه وکم، سه د افغانستان اقتصادي وضعیت او دغه تجارت ستاسو په باور په کومه خوا روان ده؟ تاسو ته خوشبینه یاست؟
دوه درې شان چې موږ وایو ګوري، دا زه د معارض ته چې پر ما باندې انتقاد وکړي، یو خو به
انتقادونه پسې نه ګرځو، حوصلې به کوو، حوصلې به
کوو. یا حوصله حوصله کوم. زما د خبرې انتباه داسې و چې موږ چې دلته ناست شو، نور د جنگ څخه خلاص شوي نه کېږي چې د بل ملک سره موږ بیا جنگ کو چې پلانکې ته جواب ورکړو. پلانکې ته موږ باید د یو تدبیر سره کار وکړو. همیشه موږ باید ټول کار په و موږ تجاران په هر شي کې موږ ته تاوان رسېږي. موږ دغه اوس موږ دغه اوس د سیاست ښکاری په نو ډالر موږ اوس په کراچي کې تاوان کوي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت څو چاند لري؟ امنیت ته کرپشن نشته، د کوکنارو کرکیله نشته، خلک دادي هر ورځ د فارون تقریبا زموږ او تاک تجارت د انتخابي د کارکونکو د تجارانو د جملې څخه فارون موږ دفتر تقریبا یو امریکایی، یو چینایی، یو ویتنامی چې دروسرو ګډ شرکت ترلودي راغلی و، او دلته یې غوښتل چې د سولر په فابریکه کې یو ډېره غټه عظیمه فابریکه جوړ کړي. آیا دا تاوان دي چې په افغانستان کې جوړ شي دا فابریکه؟ موږ خو داسې وایو د سریلانکا خبره جناب اتمر، چې سریلانکا یو سودي نظام درلودي. افغانستان هېڅ کله د موږ چې اوس ګورو د سود سره کمې د چا سره معامله نه ده کړې. د سود د سعودي نظام معاملې نه د کړې د چا سره چې ټول شان تسلیم کړي او دونه ګټه راکړي یا دونه به زه ګټه تاثر کوم. افغانستان د یو ملي د یو مشارکت ته مخه څخه یا افغانان په شریک د سمیتو د جبل سراج په فابریکه کې یو قطري شرکت یو افغاني شرکت سره شریکان دي سره مې ګزاري کړل. د سور په فابریکه کې هم تقریبا څلور تن تقریبا جرلس کا سره افغانان سره شریکان دي، د افغاني لوس په نامه باندې پاغ سره شریکان دي. خپل کار پر مخ دی، یعنی دا څه نه دی چې دلته بنو. دا څه چې ما خو دغه د کاشکري د کیلو د پرونچې جناب محترم جمله صاحب وره بیا غي یفتاکه یی د تیلو وسه د دې په قرارداد کې تومره سخت قرارداد ته وری چې د افغانستان په تاریخ کې به سخت قرارداد نه وسی. افغانستان دا څه نه چې پلان خسته که زه ټول دوستانو ته احترام لرم، مارج صاحب ته، اتمر صاحب ته، ټول دوستانو ته چې دی په دې کې موږ ته نیک نظر کوي. خو موږ بیا یو څه دا تلر چې موږ ګیله کړی چې موږ خو تاسو مرا فیل تاسو موږ سره همکاري وکړي، موږ سره آنلاین همکاري وکړي، بل وکړي موږ ته نظریات کوي چې تاسو نیکو نظریات څخه موږ مستفید شو. موږ د افغانستان خلک زب د شل کال نه په افغانستان کې وو، د تلويش کاله د دې خپل ځکه چې فکر کوم د افغاني صبح تاسو ویني مساجرات کې د پام ور بدلون راغلي دي دوه کال درمخه د افغانستان تجارت 200 مليون ډالر تشکل یو دغه 2 بلین ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی هوایی کوریډور په اړه دی د ټول دنیا سره د ټول دنیا سره تقریبا جلغوزي دی ولې ضرورت هم دا دی چې د هر ملک سره د ټول ملک سره د افغانستان اقتصادي سیاست او څنګه کوي د ټول ملک سره اقتصادي اړیکه افغانستان ته په موقع
ماننه مومن صاحب
بل اقتصادي اړیکو په احترام باندې غواړو
ماننه په روسي کې به د مارچ هم نظر واخلم مارچ که ستاسو نظر واخلم چې حالات ستاسو په باور په کومه خوا روان دي که په خرابه خوا روان دي لکه څنګه چې متروسه په باس کې را سره برخه واخسته د بهتري له خاطر سره وړاندې سلري
منه نګور یو خبره زو کله د څه تفاهم مې سره نشي داس مطلب زموږ د خبرو دانه چې پاکستان مطلق کان دروازې او ثروت رندرې کوي زموږ هدف دا ده چې پالیسی اقتصادي پالیسی سیاسي پرې ده اقتصادي پالیسی تاسو جوړ کړئ چې دغه ګټې خپلې ګټې پکې تامین دا چې هر واره تاجران چې وی چې د منګه ما وا د توکي ګنده کړل خراب کړ کانټینر بند سولو دا دا سولاغه او دغه لارې روانې د مرکزی او جنوبي اسیا مرکزی اسیا ته ځي دا خو بیا طرفه سو کنه ته یو قرارداد او پالیسی پروګرام د څه سره جوړ کړي ته تاوان ونه کې کته بیا تاوانم کې بیا روانه چې نه ولا ما د ما دوست استامي واده ونې دې د او داد او داد دا خو دا نه منل کې نن ځکه بیا نو کبه چیرې نشه کوي د راځه تهدید سیاست نه کار واخله بدیل لار خلاص خپل پاکستان ته تیاجی راځي تر چر سره ده زه تاوانې کوم کوغم تاوان بیا کوي کله بدیل لار خلاص سره نو دا مسلې د پاره بسره ډیر پام او توجه دې دې مسلې ته وکړي دې هغه مسلې ته دې اقتصادي چارو کې نور نور دا د څه منګه خلار ته نه ورو ځکه منګه لا تر اوسه پورې دقیقه او کابینت مسولې نه لرو د منګه وزیر د مالی وزیر تجارت دا غیر مسول کسانې چوکیداران دي ځکه دوی سرپرست نشي کولای مطابق قانون د کار استخدام مامورین چې نړیوال قراردادونه
لاسلیک کړي پیشنهاد داده چې کابینه باید سم شي متخصص شي دا یو بل پیشنهاد څه دی
بابا قانون باید جوړ کړي تاسو اساسي قانون ټول دنیا مسلمانانه ته شرعي قانون سره کوي اگر تاسو ته و چین ناراضي تاسو په قران باندې خبرې نه کوي ته وصول جو قانون جو کچې رقب قانون په بنړا کې ته نړیوال سوداګری تجارتي او نور تړون لاسلیک دا کار څنګه وکړي بل خبره اصلي هم دغه د مسلکي کسانو ده دوی د چې د مسلکي کسانو وي د درته وایي چې وای هغه خو مفسدین دي واره اغله مفسدین او غاصبین ملت متنفره سوی ته نالت کړی دي موږ هم نالت وو هغه مره کغرا ولي خو به څه سره غره تیار وو هغه څوک نه مني د ته پاس د تلې تم کسان دي په بهر کې په دننه ټول دي او داسې خونه کې چرآځي ته وسرور ته جوړ کړه قاعده او ته جوړه
ماننه مارش صاحب بس وخت ماننه نور وخت اجازه نه راکوي مارش صاحب ماننه چې په باسک مو برخه را سره وخته اتمر صاحب لتا سو هم منندوی مومن صاحب لتا سو سخم زحمت شبرله اوریدونکو اجازه اخلم مولتا سو